درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ورځې څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته هم د افغانستان سره مرستې جاري وساتي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په داسې حال کې چې ویل کېږي طالبان او امریکایان د سولې موافقې ته نږدې شوي دي، ځینې کتونکي شک لري. دوی وایي چې شاید دا موافقه ونه شي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کېږي. لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي هر طرح چې په کوربان د یو اساسي اقدام په توګه مطرح سي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د افغانستان او افریقا د تر 19 کلونو کم عمر کرکټ ټیمونو نړیوالې سیالۍ روانې دي او د ایران مشر آیت الله علي خامنئی په 8 کلونو کې لومړی ځل نن د جمعې د لمانځه په خطبه کې خبرې وکړې. بشپړه خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هر طرح چې پکښې اوربند یو اساسي اقدام په توګه مطرح سي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اوربند د تلپاتې او عزتمنې سولې یوازینۍ لاره ده. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې اسوسییټډ پرېس او فرانس پرېس خبري اژانسونو پرون د طالبانو له قوله یو راپور ورکړ چې دې ډلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته اوربند په اړه وړاندې سپارلې دي. د طالبانو ځینې چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد سوي ویلي چې له اوو څخه تر لسو ورځو پورې د اوربند وړاندیز یې زلمي خلیلزاد ته د تېرې چهارشنبې په ورځ سپارلې دی. تر دې مخکې یو شمېر طالب سرچینو ویلي وو چې دې ډلې توافق کړی چې اوه ورځې تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو په رسمي توګه د اوربند یا تاوتریخوالی کمولو په برخه کې رسنیو ته څه نه دي ویلي. خلیلزاد هم تر اوسه نه دي تایید کړی چې دا ډول یو وړاندیز یې ترلاسه کړی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ټول وړاندیزونه رد کړي. د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر یوه ټویټ کې ولیکل چې د دې ډلې استازو پرون مازیګر د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې د توافق لیک د لاسلیک کولو او اړوندو مراسمو په اړه خبرې وکړې او د دواړو لوریو خبرې دوام لري. د افغانستان او افریقا د تر 19 کلونو کم عمر کرکټ ټیمونو نړیوالې سیالۍ دوام لري. دواړو ټیمونو نن 12:30 بجې په جنوبی افریقا کې لوبه پیل کړل. جنوبی افریقا ته 129 هدف یې ټاکلی چې د افغانستان یو لوبغاړی سوځېدلی دی او اویا منډې جوړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. فرید هوتک د افغانستان د تر 19 کلونو کم عمره ټیم په اړه داسې وویل.
د لوګو ته افغانستان د لسکلونو دله پوره تیاری لري. په خیره دینه چې دغه سیالۍ پیل شي د افغانستان د لسکلونو دله د شاوخوا شپږ میاشتې راپه دېخوا په هېواد کې دننه او د هېواد نه بهر په مختلفو برخو کې منافي کمپونه ترسره کړي دي. لوګله ښه چمتووالي سره تللې ده او انشاءالله چې نتیجه به هم ښه وي.
د هوتک په وینا د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ ټیم د راتلونکي چهارشنبې او جمعې په ورځو د متحده عربي اماراتو او کاناډا له ټیمونو سره لوبه کوي. د جنوبی افریقا په قربتوب د 19 کلونو کم عمر کرکټ نړیوال جام سیالۍ د شپاړو هیوادونو په ګډون کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریو. اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. اوکراین له شپږو هیوادونو غوښتي چې په ایران کې د وشتل سوي الوتکې په اړه تحقیقاتو کې د مرستې لپاره خپل متخصصین ونوموي. دا هیوادونه کاناډا، فرانسې، سویډن، جرمني، برتانیا او ایران یاد سوي دي. د اوکراین د لوی څارنوال دفتر د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه دا غوښتنه لیږلې چې په لندن کې د وشتل سوي الوتکې په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه کړه. دا خبر پاڼه په داسې حال کې ده چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فیلیپ شامپین وویل چې کاناډا، افغانستان، برتانیا، سویډن او اوکراین له تهران غواړي چې د جنوري د اتمې په غمیزه کې د وژل سوي کورنیو ته دې تاوان ورکړي. دوی هم همداراز وغوښتل چې ایران باید خپلواک او شفاف نړیوال تحقیقات پر مخ یوسي. د اوکران یو مسافر وړونکو الوتکه د جنوري په 8مه په تهران کې لنړیوال هوایي ډګر لپورته کې دوه سو شیبه ورسته وښتل سو. ایران ومنله چې دوی د الوتکه وښتلې د خو ورسته ویل چې دا یو تیروتنه و. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په 8 کلونو کې لومړی ځل نن د جمعې د لمانځه په خطبه کې خبرې وکړې. د لخپل هیوادوالو وغوښتل چې یو موټی سي. د ویل چې لویدیځ هیوادونه دومره قدرت نه لري چې ایرانیان مات کړي. خامنه‌ای زیاته کړه
یک نیروی یک ملتی این قدرت
دی وای یو ځواک او یو ملت دومره قدرت او روحی توان لري چې د نړۍ یو زورواکی متکبر قدرت په څپیړه ووهي. دا د الهی قدرت ښکارندوی کوي.
نشان دهنده دست قدرت الهی است.
خامنه‌ای په خپل وینا کې ویل چې د اوکراینی الوتکې سقوط یو ترخه پیښه وه. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت الوتکه د جنوري په 3مه نیټه لس ورځې مخکې د امام خمینی هوایي ډګر پورته سوه، خو څو شیبې وروسته ولوېده او ټول 168 مسافر یې ووژل سول. د خبرونو پای.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د خپلو ځواکونو لیستلو وروسته هم له افغانستان سره مرستې جاری وساتي. راپورونه وایي طالبانو له موقت اوربند سره موافقه کړې او دغه راز طالبان او امریکایان د سولې د موافقې په لاسلیک غږیږي، خو اکبر آغا شک لري.
طالبانو د اوربند په بار باندې خپل
په اورزګان کې د لارو د بندیدو له کبله بیل وړې شوې.
هلته موټران باندې هان تر دغه اندازې پورې چې دغه واورې د موټرانو تر دروازو لوړې شوې وې. یو سړی مې په خپلو سترګو ولیدلې چې مړ شوی و.
په میدان ورته کې هم ځینې خلک وایي د لارو د بندیدو له کبله کړاوونه زیات شوي.
یو مریض پیښ ولا د هغه نه و چې د شپخانیر سوال وای څو ستل بس د سوار کله.
په کونړ کې له نورو سیمو څخه راغلي خلک له سیند څخه سره زر ټولوي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او د جنوبي افریقا د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو د لوبي ورستای حالم درکو. دا شبه د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم لوبغاړي بیټنګ کوي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا لوبغاړو بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي په 109 منډو وسوځیدل. د افغانستان له لوري تر ټولو ښه باولینګ د دې ټیم لوبغاړي شفیق الله غفاری وکړ، د شپږ لوبغاړي وسوځول. اوس د افغانستان لخوا د منډو شمیر 15 دی، یو لوبغاړی سوځیدلی دی او 12 اوور روان دی. افغانستان تر یوې لږ زیاتو منډو ته په یو اوور کې ضرورت لري، یعنی تر دو لږ منډو ته ضرورت لري. داسې معلومیږي چې افغانستان دا لوبه شاید په آسانی وګټي. ربشو د دې خبرونې خبری مطالبه ته ویل کیږي چې په قطر کې طالبانو د امریکا له مذاکراتي ټیم سره د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه کې لري دغه خبری به څو ورځې دوام وکړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اساسي شرط اوربند دی. د دې موضوع په اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ شاوخه یو کال مذاکرات وروسته وس طالبان وی چې د سولې د هوکړه د لاسلیک کېدو لپاره د امریکای لوري سره خبري پیل شوې. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وی چې د طالبانو استازو د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځنګړي استاذ زلمی خلیزات په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د هوکړه د لاسلیک او د اړوندو مراسمو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین تیر شپه پر ټویټر لیکلی چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پنځ شنبه په مازیګر او د چهار شنبه په ورځ امریکایي پلاوی سره ولیدل او ګټوري خبري ورسره وکړي. تر اوسه د دې هوکړې د لاسلیک کیدو مشخصه نیټه نه ده پټاګه شوې او د امریکایي چارواکو لوري هم په دې تړاو څه نه دی ویل شوی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین دی ټویټ ته د افغان ولسمشر وایي صدیق صدیقي په خپل ټویټر باندې لیکلی چې سول افغان حکومت او متحدینو ته لومړی توپ لري او د دې سول ټینګښت لپاره اوربند یو اساسي شرط دی. ښاغلی صدیقي ویلي هغه تر هچ اوربند پکې دی یو اصل په توګه مطرح شي افغان حکومت د منلو وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولیالي شورا وایي چې په قطر کې لاسلیک کیدونکو هوکړه پرته له اوربند څخه معنا نه لري. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقا د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تاوتریخوالي راکمولو لپاره باید واضح تعریف رامنځته شي.
که طالبان د امریکایانو سره خبرې کوي دا قدم باید د بین الافغاني مذاکراتو دروازه خلاصه کړي، نه دا چې دا دروازه نوره هم بند کړي او د جنگ د تداوم او د تاوتریخوالي د دوام سبب شي. معنی نه لري، صرف دوی غواړي او کریډیټ ترلاسه کړي چې دا د امریکایان بلاخره موږ دې ته مجبور کړل.
د ښاغلي وقات په خبره د اوربند په ټینګښت سره به د سولې په روانو خبرو باور نور هم زیات شي. د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ خبرې د تیر 2019 میلادي کال د ډسمبر په 14مه یو ورځ وروسته له هغې وځنډېدې چې طالبانو په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر اډې د برید مسؤلیت ومانه. خو طالبانو ته نږدې کسان وایي چې طالبان اوربند د ځان لپاره یو تاوان بولي او نه غواړي په دې حساسو شرایطو کې په داسې یو مسلې سره سلا وکړي. د طالبانو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه
واقعیت باندې بلا خبره وي چې طالبانو د اوربند په بار باندې خپل سیاسي تاوان بولي که چیرې اوربند دوی وکړي، نو زه فکر کوم چې د تاوتریخوالي د کمبود په بار باندې خبره خلاصه شوې ده. دا بل د اوربند خبره چې
د طالبان لومنځه با خبر سرچینې وایي طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ته د موقت اوربند طرح سپارلې ده. اسوشیټ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکوي وایي چې طالبانو د یوې اونۍ او لس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی دی، خو طالبانو د اوربند په اړه تر اوسه رسمي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نتایج شوي راپورونو په اساس ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال میلر قطر ته تللی. هڅه موکړه په دې اړه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگتن ته د سفر په مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه که له افغانستان څخه بلاخره خپل پوځیان باسي باید په دې هیواد کې شکیل پاتې شي. قریشي دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې ویل کېږي امریکا او طالبان د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. د دې موضوع تفصیل د اجمل انپراپور کې واورئ.
شاه محمود قریشی چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري، یادونه کړي چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پام لرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې په 1990 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشی چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل اتیایم کلونه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق هم وشي ننګونې به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونه ملګری او د ائتلاف شریکان باید په لا ډیر با مسؤلیت توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا دوی باید خکیل پاتې شي، د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې چې طالبانو رژیم نسکور کړ په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې خکیل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري باسي. په تیر کال کې پاکستان په قطر کې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ترمنځ د خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مرسته کړې، خو دا خبرې پرله پسې له دې کبله له خنډونو سره مخ شوي چې واشنگتن له طالبانو د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د تاوتریخوالي کمول غواړي او افغان حکومت بیا د هر ډول توافق مخکې پر اوربند ټینګار کوي. پرون د ورځې په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو د طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ته چمتووالی ښودلی او دا یې د امریکا او د دې وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې د هوکړې په لور د پرمختګ یو ګام بللی و. پاکستان د طالبانو د پخواني رژیم مهم ملاتړی و او د دې رژیم تر نسکورېدو وروسته یې هم له دې ډلې سره خپل ملاتړ او اړیکې وساتلې. بلخوا د اسوشیټ پریس خبري اژانس د ځینو طالب سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی او هغه ته یې د موقت اوربند طرحه سپارلی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستی وایي طالبانو د یوې اونۍ او لسو ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر که څه هم په څرګند د اوربند دې طرحې په اړه څه نه دي ویلي، خویاندې سویل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او د اړوند مراسمو په اړه خبرې کړې. سویل شاین تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنجشنبې په مازیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره لیدلی. نوموړي دا خبرې ګټورې بللي. ښاغلي شاین ویلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی وایي طالبان عملی دي او سادهګان نه دي، د پوینا دوی هم له جګړې ستړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ورستۍ واورو ورختونو له کبله د افغانستان د یو شمیر ولایتونو لارې بندې شوې دي او خلک په تېره بیا ناروغان له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په اروزګان کې خلک وایي چې د لارو د بندېدو له کبله قیمتونه لوړ شوي دي. له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دغه اعتراض کوونکو چې د صبر کاسه ډکه سوی او شمیرې لسګونه تر رسیدي نن په ترینکوټ ښار کې د ولایت مقام مخې ته راغون سی و. عزت الله ګرنیوال چې په دغه ولایت کې د انصار مدني ټولنې مسول دی او نن یې د دغې لارې نظارت کړي او په یاد اعتراض کې برخه اخیستې وه، وایي نن شپږمه ورځ هم یاد لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه.
اورور موږ د غوس پیلم ده د زړه د قندار د لارې څخه رالم د سولې ولسی حرکت او د انصار مدني ټولنې غړي د دغه لارې د نظارت لپاره تللی و. هلته موټران باندې هان تر دغه اندازې پورې چې د غواوري د موټرانو تر دروازو لوري سی وي. یو سړی مې په خپل سترګو لیدلې چې مړ سوی و.
عمل غواړو.
احمد شاه ظاهری به د یاد لارین کوونکو له جملې څخه یو بل خاص دی. د یوای په تیرو شپږ ورځو کې د یاد لارې پر سر و ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
زموږ و ماشومان د پیل نن اوس پر دغه لار باندې شیدان سوی دی. د یخ وځ د لاسه یخ وځ لید د نن پنځمه د چپ لار کې به خلک باندې پاتې دي. موږ به څه وخت په دغه حالت کې قرار لرو.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که مرکزی او ولایتي اداره غږ وانوري نو د ولایت مقام مخې ته به د اعتراض خیمې ووهي او نور به هم خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي.
که چیرې دغه ونسي نور د روزګان ولسونه مجبور دي چې پر دغه ځای باندې خیمه ووهي تر هغه وخته پورې چې دغه لار خلاص سوی نه وي، دغه لار جوړه سوی نه وي، دا خیمه بیا ټولو هم نه.
موږ دغه وخت اعتراضونو ته دوام ورکوو چې دا غزموز لار ونه رغول سیز موز आवाज وانه ورې دل سي در کابل او در مرکز ونه رسي موز به دغه د ولایت لار ټپه وټړو کوي کېونی کې دا کار.
د اورزګان د ولایتي اداري مسولین هم منی چې د غلار تړلې خوای یا د لار د کندهار په مربوطاتو کې ده نه د اورزګان. د یادې اداري ویان د زړګي بادي ازادي راډیو ته داسي وویل.
خو موږ نن بر تیر ورځ البته خپل فائدني ریاست ته دغه ولایت کې ولایت کړو هغه نن کوم دی هغه خپل سیمه پاکه کړې ده او کوښښ کوي چې تر هر اندازې پورې چې موږ وطن کاروانی هغه خواته هم پاکه کړو.
هڅه موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت مقام او امنی کومندانی له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو لا پورا پورا هڅه سره سره بیا هم بریالي نه شو. دا یادونه ورده چې د یاد لارې په تړل کېدو سره په ترینکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم لوړې شوی دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
و هم ورېدل چې په اورزګان کې د لارو د بندېدو له کبله د خوراکي موادو بیل وړې شوې دي. په میدان وردګ ولایت کې بیا خلک له دې شکایت لري چې د واورو د ورېدو له کبله د لارو د بندېدو په نتیجه کې ناروغان په کیلومترونو په کټونو کې تر روغتونه پورې رسوي. دوی وایي چې د یو شمېر ولسوالیو لارې بیخي بندې شوې دي او تمه لري چې د خلاصون لپاره اقدامات وشي. له میدان وردګ څخه هم شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د لارو د بندش له کبله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او زیات وخت کې ناروغان په کورونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي کله چې دغلته یو ناروغ پیدا کیږي نو د کلي ټول خلک ګاډ دي چې د هغه په لیږدولو کې مرسته وکړي. هغه کسه هم نیمه شپه وي، ځکه د دې په خبره چې د کلي او بانډو لارې او دغه راز د ولسوالۍ او مرکز میدان ښار پورې لارې د زیاتې واورې د ورښتونو له کبله تړلې دي.
مریض پیک شي موږ مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه لږ کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزي وو.
محمد امین چې د دغه ولایت د چک ولسوالۍ اړوند د خانقخیلو د کلي اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې څلور ورځې وړاندې په کلي کې یو ناروغ د لارو د بندش له کبله د سترګو په وړاندې ژوند له لاسه ورکړي.
مریض پیک شي موږ مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه لږ کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزي وو، په کټ کې بیرته ریس کې وو. دا را کولای شي چې ته لاندې سرکه موږ نه هغه نه لرو لیار چې جاغه شي واوره خواته کې اوس واوره بېخي ډېره ده. اوس هم په دا لنډو شپو کې چې دا لنډو شپو کې کېږي چې یو مریض پیک شو ولاد دی هغه نه وه چې دا تشه په خانیر سوالی وای موږ خپله کلینیک لرو داسې وړ هغو ته هم یم را ورسد دغو نه څو ستله بس د سوار کله هغه هم په پښو په دا هغه چپارکټ کې خزا کټ کې په دو کې وړله بس سوار کله.
شیر محمد چې هم د چک ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي په سیمه کې د زیاتې واورې د ورښت له کبله او د لارو د بندش له کبله تر پوزې راغلي دي. دوی وایي دغلته اوس د خوراکي او غیر خوراکي توکي بیې هم اسمان ته ختلي دي.
پوښ نارغ پیدا شي بس په کلی باندې پلاس فکرانو کې ځخ کوي چې موږ ته مریض پیښ دی بس راوځي دغه سرکان سره پاکه بیا خلک راوځي دغه سرکان پاکي حکومت موږ سره مرسته نه دا کړي. ولا خو نه دې بوټي راس راس کیږي نه دې پرور وسوسه کیږي نه ور د وړو وسوسه کیږي. هیڅ مشکل ولا ډېر سخت ده چې واوري وشي مشکل زیات وي. خو مشکل ټول د سرک د لارې بندوالای دی چې لارې بند شي نه څه موږ ته نه رسیږي سم.
ځایي خبریال حمید الله ریحان چې هم د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې هم خلک د ورته ستونزو سره مخامخ دي. دی وایي نه یوازې دا چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي، بلکې د میدان ښار اړوند ارغندې سیمه کې هم د کابل کندهار لویې لاره په ساعتونو ساعتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک هم ورته څرګندونې لري او له دولته غوښتنه کوي چې دې برخې ته دې جدي توجه وکړي.
د خپل سره په ادامې ریاست همدارنګه نورې اړوند ادارې چې په دغه برخه کې بودیجې ترلاسه کړي دا باید سره په دقیقه توګه بورې سره چې دغه لاره خوشي کړي.
هڅه مو وکړه چې د یادو خلکو روغتیایي ستونزې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو سره هم شریکې کړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. خو د دغه ولایت د والي ویان محیب الله شریف زوی بیا دا خبرې ردوي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې دي تړلې وي او یا هم خلک دي له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
د روغتیایي مرکزونو د فعالیت په خاطر خو ویلی شو چې تقریبا کوم فعالیتونه چې د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې ولسونو ته ترسره کېږي 90% کسان د میدان وردګ ولایت وګړي عامې روغتیا خدمتونو ته د لاسرسی لري. ورښت شته واوره وریږي خو لارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. هغه کوم قراردادي شرکتونه چې دي هم د پایدامې ریاست ته دوی خپل ماشینري په کار اچولې لارې پرانیستې ساتلې دي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د هیواد په زیات شمېر ولایتونو کې ورښتونه سوي چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ سیند دواړو غاړو ته په لسګونو ډلې لګیا دي او د سرو زرو د پیدا کولو په لټه شګې چاڼ کوي. د ژمي یخې ورځې د سیند په غاړه او شپې په جوماتونو کې تیروي. دا کسان په هر ژمي کې د هیواد له شمالي ولایتونو لکه تخار، بدخشان او بغلان څخه دې ولایت ته راځي. د دې موضوع په اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
چې غوټي پسې وهي په لاس په درشي چاول چې په دریاب کې ګوهر نشته. دلته هم د کونړ د سیند پر دواړو غاړو یو شمیر کسان په اوسپنیزو چاڼونو کې شګې چاڼوي چې ترې سرزر راوباسي. دغه کسان هر کال د منی پي تر رسیدو سره ل بدخشان، تخار او بغلان راځي او دلته ټول ورځ په یخ ژمي کې د کونړ سیند ل یخو بو شګرا باسي او په دې هلي چاڼه ویچی زر تری تر لاسه کړی او د ژوند ماته ګډه پری برابر کړی. د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اساق چې بیلچی په لاس کې نیولې او د چاڼ لپاره شګیرا ټولوي ازادي راډیو ته وویل
اجازه منطقه کنار په خاطر نمو ریکشوي
موږ کونړ ته د شګو د چاڼ او منځلو د پار راغلیو غریبي کوو همدا مو کاروبار دی په افغانستان کې نور څه نشته چې پکې مصروف شو مزدوري ده بس کله د ورځې 200 افغانۍ وګټو او کله دا هم نه دی 15 تنه سره یو ځای شوي وو ورځ د سیند پر غاړه او شپه په جمعتونو کې تیرو. نجیب الله دلته بیا راټولې شوې شګي او جغل په اوسپنیز چاڼه چولی او د سیند له یخو اوبو لوښي راډکوي او شګي پرې مینځي وایي دلته کار کوو په وطن کې مو نه کوم سرک جوړیږي او نه هم د آبادۍ کوم بل کار ترسره کیږي دلته غریبي کوو د میاشتې 15,000 یا 4,000 افغانۍ راته پاتې کیږي په هغه مو چای بوره مالګه غوړي او نور اړین شیان هم نه کیږي د سرو زرو کومې زرې چې دلته راټولې کړو بیا یې تخار ته وړو هلته زرګران پکې ښه او خراب لټوي لموګي پارزان اخلي شګي منځون کې د منی او ژمي یخ شپې ورځي په کونړ کې د زرو په لټه کې تیروي که څه هم د ترلاسه کړو زرو د اندازې په اړه معلومات نه ورکوي خو له زپل شوو وجودونو یې ښکاري چې په ډیرو ستونزو ډیر کم پیدا کوي د سرو زرو د پیدا کولو په لټه په سلګونو کسان له تخار، بدخشان او بغلان څخه کونړ او ننګرهار ته راغلي چې د دوی په خبره د کونړ له ناړۍ څخه د ننګرهار تر لالپوري ولسوالۍ پورې د سیند په غاړو کې شګي چاڼوي. په کونړ کې د قانونو چارو رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته وویل په کونړ، نورستان او د بدخشان په یو شمیر سیمو کې د سرو زرو رګي قانون شته چې دغه اوبه له هماغو سیمو راتیریږي او ځان سره د طلا زری راوړي.
د عراق حکومت هغه راپورونه ردوي چې وایي په دې هیواد کې د عراقي او امریکایي ځواکونو ګډ عملیات بیا پیل شوي دي. د عراق د صدر اعظم وایند وایي چې د دې عملیاتو د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د عراق د صدر اعظم وایند عبدالکریم خلف وایي د متحده ایالاتو او عراق ترمنځ اصلي موافقه داسې شوې وه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف به په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات کوي. ښاغلي خلف پرون پنجشنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د عراق حکومت د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ته د پوځي عملیاتو د ځنډولو امر د امریکایي ځواکونو له دوو هوایي حملو وروسته ورکړ چې په یوه کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو. له دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي افشا شوي راپور ورکړی و چې دوی وایي امریکایي ځواکونو چې په عراق کې د دیرا نړیوال ائتلاف لویه برخه جوړوي ګډ عملیات بیا پیل کړي دي. د ائتلاف ځواکونو د جنوري په 15 ویلي و چې د داعش ډلې پر ضد او د عراق د پوځ د روزنې عملیات یې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو پر اډو د راکټي حملو له لړۍ وروسته د امنیتي اندېښنو له کبله ځنډولي دي. د عراق د صدر اعظم وایند وویل حکومت د امریکا د پوځ عملیات یو اړخیز ګڼي نو ځکه یې د ګډو عملیاتو چې په هغو کې د عراق له هوایي حریم څخه هم کار اخیستل کیږي د ځنډولو امر وکړ. پنټاګون او عراق کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان په دې اړه لڅویلو ډډه وکړه خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ وویل د عراق د پارلمان له هغې پریکړې سره سره چې له دې هېواده یې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې عراقي مشرانو دته په پټه څرګنده کړې ده چې دوی په خپل هېواد کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په عراق کې اوس مهال شاوخوا 15,200 امریکایي پوځیان تیره دي. لبلې خو د امریکا پوځ ویلي دي چې د جنوري په اتمه په بغداد کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران له توغندوی بری دروسته یو لستن امریکایي سرتیری د مغزو د ټکان په خاطر تر علاج لاندې ونیول شو. د هغه حمله و چې هغه محل د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی و چې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی پکې زیانمن شوی. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګا ویان بیل اوربن په یو بیان کې چې تیر شپه نوښت خپور شو ویلی پر الاسد هوایي اډه د ایران په حمله کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی، خو یو شمیر سرتیرو د توغندیو د چاودنو له کبله مغزي ټکان لیدلی چې اوس هم معاینې دوام لري. ویان زیاته کړه چې دا سرتیری د نورو معاینو لپاره له دې اډې څخه په کویت کې د ائتلاف یو روغتون ته لیږدول شوې دي. ښاغلی اوربن هم دراز ویل چې دا سرتیری به له علاج وروسته بیرته په عراق کې خپلو دندو ته ستنه شي. په دې اډه کې د ایران د حمله پر مهال یو نیم زر سرتیری دیره وو چې اکثرو د ایران له توغندوی حملو د ژغورنې په خاطر ځانونه په خوندي تاسیساتو کې پټ کړي وو.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په هم د دې ساعت لنډ خبرونه ملالۍ بشیر واوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هر طرح چې پکښې اوربند د یو اساسي اقدام په توګه متراسي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. په هلمند او لوګر ولایتونو کې په نظامي عملیاتو کې اته طالبان وژل شوي دي. د افغانستان او افریقا د تر 19 کلونو کم عمر کرکټ ټیمونو نړیوالې سیالۍ دوام لري. د ایران مشر آیت الله علي خامنهي په 8 کلونو کې لومړی ځل نن د جمعې د لمانځه په خطبه کې خبرې وکړې او له خپلو هیوادوالو یې وغوښتل چې یو موټی سي. اوکراین له شپږو هیوادونو غوښتي چې په اوکراین کې د وشتل سي چې په ایران کې د وشتل سي الوتکې په اړه تحقیقاتو کې د مرستې لپاره د خپل متخصصین ونوموي. او د اوکراین صدر اعظم الکسی هونخاروک له خپل دندې استعفا کړې ده. دا وروسته له هغه چې شک کېږي د په یو ثبت سوي ږغ کې ویلي دی په خپله او ولسمشر ولودمیر زلنسکي په اقتصادي موضوعاتو ډیر نه پوهیږي.
د افغانستان او جنوبی افریقا د 19 کلنو د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې مسابقه روانه ده. افغانستان بری تنیس دی شوی دی. دوه لوبغاړي سوځېدلی دي، 116 منډې کړي دي او سیال ټیم ورته 109 منډې هدف ټاکلی و چې دې هدف ته د افغان لوبغاړو د رسیدو ته ډېر کم شمېرې پاتې دي. د خبرونې په دوام کې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر دې مخکې
تاسو لا پیغامونو
عبد الله له کونه څخه مال افغانستان د حکومت څخه د وختونه وای تر څو نه تاسو په حال اجازه ملي داري ته د نړۍ تصویرې سعودي نړۍ نظر تزرا ټول ولایتونو کې شروع شي. همدغه تصویر باندې موږ وختونه راځي انتخابات هم تر سره شي. دغه د نړۍ تصویرې د ښه تصویرې دي تاسو به تر معلومه ده او هر ملکی د نړۍ تصویرې ده همت اسفانه چې موږ افغانان نه غوښتي چې د تصویرې څخه برخمن یو. نو بیا هم د وختونه لرم چې دغه د نړۍ تصویرې سعودي نړۍ ټول افغانان ته پر راغلي. نو ازادي راځي که ته موږ ته هم هیله لرم یوه پیغام هم نشر کړي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
څنګه دا خبرې کوم نو کوچیان ټول وبوي او دا باید خلکو سره وکړي ټول کې زوی او کسونه ایوانان ټول یو بل له دا پیغام خو ته السلام علیکم.
د زابل ولایت نوینو بار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې د عمران خان کلا څخه سرباز خبره کوم. مننه د ازادي ریډیو له مسؤل کونسل مور مشکلات تر مربوطه اورګانو او تر مقولو چارواکو کورسي پیغام پرېږدم د سوریا او د مشکلاتو په باره باندې او چالي به د خدای په خاطر باندې فکر وکړي. افغانان یې استاج په پټاوو کې مري، استاج په مینو مري، استاج یو د وسط دولت چا تر چارواکو تر جنگوله عمله سره مرمۍ باندې مري. اوس دا د زمای د ساړه د سرواورو لاندې دی مري. د خدای په خاطر باندې نور د باجوا او د خمونی او د ایران د بل په خله مکوي. افغانان تاسو فکر وکړي تر چا وجاري کوم جاري له تاسو هم جاري پر تاسو باندې. دغه نور با په ولس هموش خبرې چې نه شي په خانه لري، نه مکتب لري، نه کلینیک لري، نه یو پوخ سړک لري. هیڅ د دولت نه د ورته برابره کړي یا د غلو له لاسه پرېږدي چې خدای په خدای لاندې خپل ژوند وکړي او له دغه جنګو له مرګو له سلوسه خدای خلاص کړي او تاسو یې خلاص. السلام په احترام خدای دې ټولو ته هدایت وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په اوس وخت کې په افغانستان کې په تیر بیا په غزنی کې ډیرې ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو په وخت له کوم حالت سره مخامخ کیږي بیلابیل دودونه شته. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام اخلي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور په دی اړه دی.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو، نامنیو، مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو بیرته په خیر د رغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پر جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړو هغه په بد شګون باندې نیسوي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سره باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر هغه قرآن شریف ووزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانا ور چاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یوه له په غنم په لاس کې چې کله م راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله پکې نیسو او دا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېرو، بس دغه دودونه په موږ کې
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم هله د چي روغ جوړ اوسې ساسې د خوشي په هله د دې د دیونی د خبرونه وخت را ورسید په دېونی کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي بیا په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغېږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشترو خو په دېونی کې یوازې ستاسو راغلي پیغامونه پر لپسې خبروم په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راخلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ خیر استوالې دي.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمدزی. حکومت په خوس حکومت منګرار حکومت ټول سرحدي حکومتونه ولایتی حکومتونه کلدارې بندوي او د کلدارو بندول خدا څه نه وي چې دکانداران یا د اټیو والا ته ووایي چې دا بند کړي. دا په دې طریقه بندیږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دا ترانسپورټ ده، د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده. چې ترانسپورټي کار منظم نه شي او کلدارې کرایه یې بند نه شي او افغانو ته وانه وړي، هېڅ کله به حکومت کلداره بند نه کړي. د هرې خوانه کرایه کلدار ده. ترانسپورټ پورې ټول حکومت، غیر حکومت، کاریګر، سوداګر ټول تړل شوي دي. او دا هیله کوو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. د صفت الله د هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کوزامه استادانو د پروسس کال د 15 میاشتو ماشینه لا پاتې دي. بیا د غنجال په شیرې ول نن یې درکړو سبا یې درکړو پاتې دي. دغه پیغام دی چې راته نشرې کوي. صفت الله یم د هلمند ولایت. د خدای په امان، سلامونه وایم.
د ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته له زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام څخه محمد اکرم یم. د بودو د بند څخه یعنی د شاولي کوټ او د سرصفا پر سرحد باندې پراته یو کوچانو غوټ کړی. نو زموږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې دا زموږ پیغام ټولو چارواکو ته ورسی. یو مکتب راته جوړ کړي، یو کلینیک راته جوړ کړي، کوچنیانو، ښځې او ماشومان چې واده ته بیایو، یا د شرصفا ولسوالۍ ته د شاولي کوټ. ډېر مشکل دی، ډېر مزاحمت دی، طالبانو لارې بندې کړي دي. نو یو مکتب یا کلینیک دي د خدای په لحاظ موږ غټ کړي دي. راته جوړ کړي دي. حکومت مې دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زره راته جوړ کړي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا خواهش دی چې ما پیغام دې خامخا نشر کړي.
السلام علیکم. زه د افغانستان ته خبره کوم. احمد اسماعیل وګوره، زه معلوله یم که شیطانو معمولینو خوښي چې دا بندې دي. زه دا غواړم چې دا خلاصې پرونو دا شکایت وکړي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړله چې دا بیا دا دوت وچه. نو موږ به وروره څه وکړو؟ موږ غریبان خلک یو، څه نه لرو وروره، نه د کرایه په کورو کې پراته یو. مشران پر دا خبره رسوم چې موږ ستا ژر تر ژره وچې د المور معاش راته راکړه وکړي.
السلام علیکم. زه محمد بزین زابلیان د زابل ولایت د ښاري صفا ولسوالۍ څخه خبر کوم. نن یکشنبه زابلیان د ښاري صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعود حکومت پر ضد اعلان وکړ چې دا چاپی زموږ پر ضد موږ باندې بندې شي. د شپې موږ سکشنیان وژنو، شنیان راوژني او موږ بیایي او موږ وژني. نو دغه زابلیان او د ښاري صفا د ولس غږ باید در ټول چارواکو پورې تاسو ورسوي. ازادي راډیو څخه مننه کوم. باید د غږ مقابله پورې ورسوي. زه تاسو ته غوښتنه لرم چې دا ریپورټ یو کیسه زغشتې به زابل کې خبریان نه لري، باید خبریان سره ولري. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
برای السلام علیکم، عزت الله اعزازیم دی وردگ ولایت دی دایمیرداد ولسوالی خم اړیکه در سره نیولې د مرزادی معیدین د پاره دولت کوم پلان نه لري، نو ستاسو د رادیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادی معیدین د پاره هم خدمات وړاندې کړي، ځکه د مرزادی معیدین تر غیر مرزادی معیدین زیات مظلوم او بیچاره دی. نو هیله لرم چې ازادۍ رادیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم، زه د ولایت لوګر نه د ازادۍ رادیو سره سلام دي. ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده، دوی چې له پاکستان